Radio. Radio Azadi.
سلام نو وخت مو بخیر خرغلس د دې مهال اخبارونه ته وسم پام وکړي د دې مهال خبرونه ته د اروپا د بشری مرستو سلورم فورم په غونډه کې به ټاکل شوې ده چې د نن د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر بشری وضعیت هم خبرې وشي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پیل شوه، پالیسي جوړونکي د بشری حقوقو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کړی دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیې دفتر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کرکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. دا دوه ورځنۍ فورم د اروپایي کمیسیون او د پولند په کوربتوب جوړ شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ ای سره پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د اطلاعاتو عامه اړیکو رئیس افضل احمد په ایکس پاڼه کې پرون ماښام لیکلي دي چې امیر خان متقی د پلاوی په مشرۍ چین ته ورسید. په دې هیئت کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په چین کې په هغه درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې پکې د کوربه هیواد بهرنیو چارو وزیر وانګ ای او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ګډون کوي. د راپور له مخې دا د اړخیزې خبرې به د ترګرۍ ضد هڅې، اقتصادي همکاري او د زیربناو د پراختیا په ګډون پر یو لړ موضوعاتو راوت څرخیږي. د طالبانو د مالیه وزارت وایي چې نړیوال بانک به ډیر ژر د خپلو پورونو ورکول پیل کړي. د وزارت د دوشنبه په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي چې نړیوال بانک د لوجستیکي او ساختماني شرکتونو شاوخوا 500 میلیونه ډالر پور وړی دی او دا پورونه باید په څلورو قسطونو کې ورکړل شي. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت په وینا نړیوال بانک د دوشنبه په ورځ په لومړي پړاو کې خصوصي شرکتونو ته د 10 میلیونه ډالر څخه ډیر پور ورکول پیل کړل او ټاکل شوی دی چې د بانک له نه 13 میلیونه ډالر څخه ډیر پور په دریو نورو مرحلو کې د وزارت له لارې ورکړل شي. په خوا خصوصي شرکتونو په ورور د نړیوال بانک له خوا د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایت کړی و. دغو شرکتونو په وینا دوی د پرځول شوی جمهوری نظام پر مهال د نړیوال بانک اړوند پروژې پلي کړي خو د دوی ځینې پیسې لا تر اوسه نه دي ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه ځینې موندنې به ډېر ژر خپرې شي. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګټس د دوشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته د ناورین په اړه به د ځانګړې څېړنې ډلې ځینې موندنې به په راتلونکو ورځو کې خپرې شي. هغه ویل چې موندنې به نن سه شنبه یا چهارشنبه خپرې شي. د امریکا د دفاع وزیر په وینا له افغانستان څخه د وتلو په اړه څېړنه به وخت ونیسي خو دوی ژمن دي چې بشپړه څېړنه وکړي او ټول مسؤل کسان به ځواب ویني. روسي خبرمدار چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د دوشنبه په ورځ امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره تر ټلیفوني مکالمې وروسته ویل چې ماسکاو چمتو دی چې په اوکران کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. پوتین زیاته کړه چې روسیه او اوکران باید د داسې روغې جوړې لپاره هڅې وکړي چې د ټولو خواوو لپاره مناسبه وي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې د اوکران د جګړې ختمول د ولسمشر ترامپ لپاره یوازمینه ده ځکه چې د مخکې تر دې چې رسمه د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړ وکړي ادا کړی و چې کله سپینه ماڼۍ ته ستون شي دستي به دا جګړه پای ته رسوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د امریکا ولسمشر ترامپ سره پر تلیفون دوه ساعته خبرې وکړې. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سفر وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات واوري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی.
زما وراره طبي کولی مریض و نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولی ده.
د کابل جلال آباد لوی لارې د موټر چلوونکو نیوکې
اوسه پوری معلومات نکیږي بيخي کار پټه ولاړ لري کار پټک نکي او موږ نه پیسې اخلي.
خبرونه کړته نور پرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت بارنو چارو وزارت سرپرست چین ته په یو رسمي سفر تللی دی. د هېواد بارنو چارو له وزیر سره یې کتلي او د چین او پاکستان د بارنو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون کوي. د طالبانو د بارنو چارو وزارت تېره ورځ په ایکس پاڼه د دې سفر خبره کړې ده. یو شمېر کارپان وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت بلل کېدای شي، خو د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تېرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. نور حال په راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو ترڅنګ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې متقی به د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په ملپلاوي کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دي. که څه هم په دې درې اړخیزه ناسته کې د بحث کېدونکو موضوعاتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو، چین او پاکستان په تېره درې اړخیزه غونډه کې چې د مې په 10مه په کابل کې ترسره شوې وه، د خبرو تمرکز یې پر اقتصادي او امنیتي همکاري و. خو د چارو شنونکي د دې سفر په اړه محتاطانه لیدلوري لري. ځینې وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت کېدای سي، خو په خبره یې د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تېرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. د دوی په خبره زبرځواکه هیوادونه افغانستان تر څار لاندې لري او هڅه کوي چې دغه هیواد د سیالانو تر اغیزې لاندې نه وي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو وروسته لا هم افغانستان انزوا او له بشري ناورین سره مخ دی، په داسې حال کې چې په خبره یې په دې موده کې مهمې اقتصادي پروژې نه دي پلي سوي. دای په دې باور دی چې د کورني او بهرني مشروعیت له ترلاسه کولو پرته دا ډول سفرونه د هیواد اقتصادي وضعیت نه شي ښه کولای.
وضعیت فعلی ترام آسان نیست.
لوسانی حالت په دې ډول وتل آسان نه دی. په یو دوه درې ناست او سفرونو حالت نشي ښه کېدای، بلکې د خپلو خلکو په زیاتو حادثو او د هیلو په رامنځته کولو، د کورنیو بهرنیو پانګونو او د خلکو په مانوي ځواک او د بهرنیو مرستو په ملاتړ به موږ وکړای شو چې اقتصاد له دغه حالته وباسو.
پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج په دې باور دی چې د چین او پاکستان په څیر هیوادونه د خپلو ګټو په لټه کې دي او په خبره یې طالبان باید دې ته پام وکړي چې د زبرځواکو هیوادونو ترمنځ په سیالۍ کې متوازن سیاست پلی کړي.
هغه هیوادونه خپلې ګټې لري، د خپل ګټو لپاره، د خپل مقاصد لپاره، د خپل امنیت لپاره، د خپل تنازی د اقتصاد لپاره دوی غواړي. باندې باندې احتیاط وکړي چې دوی سیالان د چین له غرب سره، د پاکستان له هند سره چې په منځ کې دوی خدا نه خواسته استعمال نه سي، یا هغوی ته سوه نه اخیست دوی د موږ متحدین دي. او په زمن کې دا هیوادونه خبر هم دلته تغییرات را روان دي، نو غواړي طالبان سره خبرې ولري که طالبان ځانو ته جذب کړي او کوم بله برنامه ورکړي، چې دې کې به طالبان بې طرفه سیاست ولري.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د چین په ګډون ځینو هیوادونو له دوی سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د یادونې ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ثبات پر ټینګار کړی او په دې باور دي چې په افغانستان کې د کړکېچ د زیاتېدو مخنیوی د ټولې سیمې په امنیت او پرمختګ کې مهم رول لري. د طالبانو حکومت هم تل د سیمې له هیوادونو سره پر تعامل ټینګار کړی دی. د چارو ځینو شنونکو په اند چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سفر او په دې درې اړخیزه ناسته کې د هغه ګډون د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په ډګر کې د طالبانو د حضور د دوام د هڅو نښه کېدای سي. خو دوی وایي چې له منځلاري سیاست او کورني او بهرني مشروعیت پرته ښایي دا هڅې د افغانستان په پرتله زیات د نورو هیوادونو په ګټه تمام سي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
دا د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. WHO په خپل تازه راپور کې چې د می په 19مه خبر کړی ویلي دی، د مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری کانګو او دینګي طبي شدید احصال ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبت پیغو کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې د بیلابیلو ناروغیو له زیاتېدو کړېږي چې له امله یې مړینې هم رامنځته شوې دي. نور حال په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلابیلې افونی ناروغۍ زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډینګ طبي شدید سال ملاریا او شدیدو تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلی چې په اپریل میاشت کې د دغو ناروغیو څخه باندې 1,300 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 370 زیات کسان مړه کړي. د راپور لمخې تنفسي او شری هغه ناروغۍ دي چې نږدې 1,000 مشکوکې مثبتې پیښې او له 370 زیاتې مړینې ثبت شوې او تر ټولو ډېرې افغانان اغېزمن کړي. WHO خبرداری ورکړی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د قربانۍ اختر رانږدې کېدل، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال د احتیاط غوښتنه شوې، ځکه د راپور په ټکو د کانګو ناروغي تر ډیره له څارویو سره د تماس له لارې خپریږي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې راپور په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې چې له امله یې د کورنۍ غړي مړ شوي هم دي. د کابل یوې اوسیدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د شری د ناروغ غی لامل تازه د کورنۍ وړوکی ماشوم مړ شوی.
زما وراره تقریبا یو میاشت مخکې طبي کولې مریض و، نو ډاکټر تم چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولی ده، نو سخت طبي وکړلې، ډیر ضعیفه شو، دوا یې ورته ورکړه، هغې دوام ډیر ضعیفه کړ، یو خانه د اقتصادي وضعیت ضعیفه شي او بل خانه داسې مرضونه، نو ماشوم
ډیر ضعیف. د ننګرهار یو اوسیدونکي محمد انعام هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په کلی کې د شری ناروغي زیاته شوې.
څو ورځې مخکې زموږ په کلی کې یو څلور کلن ماشوم په نغې ناروغي اخته و، ترې ومړ. د پلار اقتصادي وضعیت هم په دې حالو چې د ډاکټر ته د نه وړلو د لاسه هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ. د شری ناروغي بیخړی را شوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي، نو مخې ته ګرمې را روانه ده، نو سدا ناروغي شوې، س موسمي ناروغي شوې.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د شری په ګډون د بیلابیلو ناروغیو د مشکوکو مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی چې د هیواد د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له سخت بحران سره مخ دی. د رواني مې میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA خبرداری ورکړ چې د امریکا د بشري مرستو کمیدل په افغانستان کې نږدې 1,000,000 افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کوي. د دې صندوق اجرایي مشر اعلان کړی و چې له افغانستان سره د امریکا د 1,200,000 لمرستو په بندېدو سره به دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له ملاتړه برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 500 یې وتړل شي.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې چمتو دی له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخې کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې چې په تهران کې شوې پزشکیان ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو لپاره اسانتیا برابره کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش پر وړاندې د طالبانو د همکاري په جالب او سر سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته د همکاري په افغانستان کې دوامداره ثبات نشي راوستلی. نور تفصيل پر راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خبرولو سره ویلي دا ناسته د یک شنبه په ورځ د مې 14مه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امیر خان متفق د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ، او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي لدې مخکې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې وې. امیر خان متقی شنبه د مې په 18 د یو پلاوی په مشرۍ ایران ته رسیدلې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی عبادت تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ لبیلابیلو ایرانی چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
امنیتی
دی وای د غراز د دوړو هیوادونو امنیتی مسایل د ایران د پام وړ دي. یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري، او که د طالبانو لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران لدی اړخ مطمئن شي، نو د دوړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستي شي. لبل خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو څلورو کورونو کې د کورنی او بهرنی مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي، او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودی او ثبات شاهد اوسي. لډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل کڅو هم افغانستان د ایرانی محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي، او د طالبانو حکومت هم د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره لګاونډي هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي، خو په اوسنی وضعیت کې واز د ډول شپنی او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلای.
دا د شاوخوا څلور کلونو په تیرې دوه سره ونس کولای چې هداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کی او یو خارجي مشروعیت تا نسبی زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده، او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي، ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلي. یو شمېر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریځ د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په 16 بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي، او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار به د دوشنبې په ورځ د مې په 19 چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د مې په 19 په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د اساسو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې تر بسم الله سپیل شي. نور جزئیات په دې راپور کې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره د دوه ساعته ټلیفوني خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې ماسکو چمتو ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره همکاري وکړي. د روسیې د دولتي رسنیو په وینا پوتین ویل هیواد یې د اوربان ملاتړ کوي او غواړي چې د سولې د ترلاسه کولو لپاره اغېزمنې لارې چارې رامنځته کړي. هغه هم دارنګه ټینګار وکړ چې روسیا چمتو ده د اوکراین سره د اوربان د ټینګولو لپاره د تفاهم لیک جوړ کړي، په دې شرط چې داسې جوړجاړی وشي چې ټول خو ته د منلو وړ وي. پوتین له ټرمپ سره خپل خبرې اترې ګټورې او رغنده وبللې او د روسیا او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو په بیا پیلولو کې د متحده ایالاتو د رول لپاره له ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه. ولادیمیر پوتین سره د 200 ټلیفوني خبرو تر وروسته ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د جګړې د پایته رسولو لپاره خبرې اترې به سمدلاسه پیل شي. د امریکا ولسمشر په ټولنیزه شبکه تورت کې لیکلي چې دغه زنګ وهل ډیر ښه وو او هغه د ولادیمیر زلنسکي او د اروپای ټولنې فرانسې، ایتالیا، جرمني او فنلند مشرانو سره هم غړې خبرې اترې وکړې. هغه د وړاندی سم کړ چې نوې پاپ لیو کولای شي د خبرې اترې په واتیکان کې ترسره کړي. د ټرمپ وینا روسیه د امریکا سره پراخه سوداګری ته لیوالتیا لري او اوکرين به هم د خپل واد بیرغونې لپاره د پروسی څخه ګټه پورته کړي. کرملین اعلان وکړ چې ولادیمیر پوتین او ډونالد ټرمپ په خپل وروستیو ټلیفوني خبرو کې د روسیه او امریکا د اړیکو په اړه مهمه خبرې وکړي. دغه خو د مخامخ غونډې د ترسره کولو ملاتړ هم کړي او د دوی ټیمونه د دې د پلان کولو لپاره ټاکل شوی دي. دغه وادونه د بندیانو د تبادلې په اړه مغاور کوي. تر پرونو لمخې په دې خبرو اترو کې ټرمپ بند زونه بیا غیز وګڼل او یو وی موافقه ته رسیدو ټینګاری وکړ. د کرملین په وینا خبري په ګرمه فضا کې ترسره شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غوی په نوښتمه د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي او همدارنګ د ناتو مشرانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې اعلان وکړ چې هغه د اوکرين په جګړه کې د اوربان پاړه د پرمختګ هڅه وکړي. د فرانسې خبري ایجنسی راپور ورکوي چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دوشنبه په ورځ ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو د مخول چې اغه له ټرمپ څخه وغوښتل چې لکیف سره له همغږي پرته د اوکران پاړه پریکړه وکړي. تر راپورونو لمخې ټرمپ خپل هیلي د پوتین په ونوي شخصي غوښتنو پورې تړلې وي ترسو د کرملین مشرقاني کړی چې لکیف سره د دیر شورزيني غیر مشروط اوربان سره موافقه وکړي. خو د ټلیفوني خبرو لپاره لمخې سپینې مانی هم خبرداري ورکړې و چې ټرمپ د جګړې له دوړو خو څخه ستړي او ستومانه دی او چمتو دی چې د هڅه پیریږي کچیرته خبرې اترې به پایلوي. ټرمپ او پوتین د ټلیفوني خبرو اترو څخه لږ مخکې په ویلمې کې کرملین وان دیمیتری پیسکوف ویل چې د جګړې د پایته رسولو هڅې به سختې وي. ډونالډ ټرمپ دا نوې تماسونه په استانبول کې د روسیې او اوکرين د سازو ترمنځ د وروستي مخامخ خبرو اترو وروسته اعلان کړي. د ولسمشر ټرمپ د ځانګړې سازي سیویټکوف په وینا د ټرمپ او پوتین خبرې اترې کول شي د خبرو بشپړولو لاره روښانه کړي. خو روسیه د غوسیمو څخه د اوکرين ځواکونو د وټولو غوښتنه کوي چې دوی نیولې دي. دا غوښتنه ده چې اوکرين او د ویدیس او متحدین رد کړی ده.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر پوتین سره د تلیفوني خبرو جزئیات مو اوریدل. د جلال آباد کابل لوی د لوی لارې یو شمیر موټر چلونکي وايي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ترې پیسې اخیستل کی. خدا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چاري پټه په ولاړې دي. دوی وايي لته کال یو رئیس په دې لوی لارې له وړو موټرو د تګ راتګ په بدل کې 150 او لغټ موټرو له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ اخیستل کیږي. نور راپور نور جزئیات
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لویه لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي. خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په روسیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لویې لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل
اوسه پوری معلومات نکېږي بيخي کار په ټپ ولړل کار په ټک نکي او موږ نه پیسې اخلي تی افغاني وړو موټرو نه اخلي د 1500 افغاني د مزدي نه اخلي او 130 افغاني د پلین کوچ او مرسيډيز نه اخلي او 1000 افغاني چې دي د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته. د کار معلومات نکېږي د سرک باندې بیروبار هم ډیر زیات شوی دی. ټکر هم زیات دی. اوسه نن سبا وخت کې زیات ډیر زیات ټکر دی. روزانه 3-4-5 ټکر کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته ویل یو لوري د خلکو اقتصادي سنز چې لامل دوی هون ځانمن شي او لبل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له سنز سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي دونم د نخبرې دوه غک بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په لومړی کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لینډ سړک به جوړ شي خوشاله او خوشاله دي. عملاندې خمن دي فکر کوي چې له دوی اخیستل شوی پیسې شخصي جیبونو ته تللی دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزو لمو سره پیسې اخلي د کابل جلال آباد دوم سړک ته جوړي اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي سړک کار مخکاري مو سره دغه تشویش ته د پیسې شخصي جوړو ته ځي بل خوا چې ګورو دوران خپل غریبان دي ولس غریب دي یوازې دغه پیسې نه دي د ترانسپورټ پیسې بیلې دي د اډې پیسې بیلې دي د خاروالې بازینو کې د خاروالې پرشي اخلي هغه بیلې دي
په دغه لوی لار یو شمیر نورو موټر چلونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمن دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده چې لامل یې هر ورځ د ټرافیکي پیښو له امله مسافرو ته مرګشوب لاوړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړني کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2018 کې پیل شول چې د امنیتي دلالو له امله کارونه نیمګړي پاتې شول. خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چاري یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 26مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه ده شوی و او په کې راغلی و چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کېدونکي حقوقلوبر په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتسنه وویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سمو د وړاندې خبر ورکړی و چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوی. داسې مهال چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی و. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار د ننګرهار د سره خوګانو او سره رود ولسوالۍ څخه لري د روسا د ننګرهار له حلقوي سړک سره نخلول کیږي. دا سړک سلور ختیز ولایتونه ننګرهار لغمان کونړ او نورستان له کابل سره نخلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهم لار هم بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
خوس کې د مهاجر لیگ په نوم د فوتبال سیالۍ چې مخکې پیل شوې وي د مرکز اړوند د ورغه کلی لوبډلې پاتلولې پاتې ورسېدې. یز سالې چې د ولایت فوتبال فدراسیون لخوا جوړ شوې موغې د هیواد ته د رسندونکو افغانانو مادي او مانوي ملاتړ او د غوي هر اړخیز مرستې ته د خلکو همدارنګ ملیون نړیوال بنسټونو هڅول دي. بل لوري لو افغان لوبغاړي هم ولسته د ډول مهم ټولنیز پیغامونه پر اساس د فوتبال د پرمختګ لپاره د دا ډول لیکونو او سلې کټوري بولی. نور حال په دې ریپورت کې
د خوست په امونی لوبغالي کې د مهاجر لیگ ترین وانلاند د اتو لوبډلو ترمنځ سیالي چې د ځای فوتبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوی او هر ورځ ګڼ میلوال ننداري ته ورتلل پایلو بیتې د مرکز ورغی کلی او د لکنو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغی کلی لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامه تابعیا کوونکو د دې لوب مخه افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه او په دې ځای کې د فوتبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوتبال فدراسیون مشر رویبار حسن مشال رادیو ته وویل
رستای کې افغانستان ته زیات مر کډوال رستانه شول ماجرین رستانه شول هغه ته د یو مورال ورکول په نیت باندې د دل خاطر د ماجر لیک نوم ورکړ. بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجاران او سپانسران پیدا کړو چې زموږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بلوی ته خوستی ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو شتمنو او سوداګرو غوړي چې د سپورتي لوبډلو مالی ملاتړ وکړي. یو تن خوستی لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي
موږ غوښتنه دي تجارتان څخه دغه ده چې باید په خوستی دغه ډول سیالۍ ډیر شي ځکه دغه ډول سیالۍ کول شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روشور کې ارنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کول شي چې ځوانانو ترمنځ یو اتحاد انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کوي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس ویل:
بس ډېر خوښ یم چې دا کوم ټورنمنټونه په خوست کې جوړېږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي چې دا کوم ټورنمنټونه جوړېږي، ځکه ټول ځوانان دي خپل کوشش دا کوي چې دا کوم ټورنمنټونه ولوبېږي، خپل ځوان یو مقصد ته ورسېږي. دا کوم ټورنمنټونه که جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي فوټبال.
د خوست د ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي امیر عطاالله شاه کډوال وویل:
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ سوبرۍ کې زمبر د والیبال میدان، مساخله کوم د والیبال میدان، سپیره سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کړو، او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه استعدادونه په کلی کې پیدا.
یاد دی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1928 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخوانی ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر